آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان امنیتي قواو په پکتیا کې د یاغیانو یو غټ حمله شنډه کړله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افریقا ته په سفر تللی دی. د افغان نړیواله اداره پاکستان د تهڅي چې خبریالانو ته د ګواښونو په باب تحقیقات وکړي او عراقیان د پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت د پوره خبرونو د اوریدونه وروسته به تاسو د رپورټونو خبرې شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په پاکستان کې لزګونه دینی مدرسې شته چې افغان ماشومان ځانمرګ بریدونو ته هڅوي. د تخار په وو ولسوالیو کې د ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل شوی او په ولسي جرګې کې د وردګ د خلکو استاد عبدالحد درانی وایي په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له دغه ولایت نه څه باندې زرګونه زر کورنۍ کابل ته تختیدلې دي. دا رپورټونه به د پوره خبرونو د اوریدونه وروسته تاسو خبرې شي. اوس په موقع خبرونو ته چې زه نو شب آشنا او د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی به درته وړاندې کوم.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د نن د انتخاباتو په تړاو د شکایتونو د څېړلو لپاره خپله ښکاره او علني غونډه پیل کړه. د 1515 ځایونو د باطلو شوو رایو په تړاو د شکایتونو څیړل نن پیل شوی او تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به خپله پریکړه د نن ورځې تر پایه پورې اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسون نننۍ غونډه علني ده. په غونډه کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني ټولنو، بشري حقونو، مطبوعاتو، د انتخاباتو ناظرینو هم ګډون کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل چې په نننۍ غونډه کې د 1515 محلونو رایې چې باطل اعلان شوی وي هغه څیړل کیږي. د دغو محلونو په تړاو د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو نه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 9 نور شکایتونه رسیدلی دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس ښاغلی سعادت داسې وویل:
په تیرو وختونو کې په سلګونو زرو رایې د ابطال پوښتنه چا نه شوه کولی. البته هغه هم انتخابات و، هغه هم په خپل وخت کې طلایي صفحې وې، اما دا هغه زرینه صفحه ده چې بله راوښتې ده. دا د افغانستان د انتخاباتو د قانون ښوالی هم دی او زموږ تعهد هم د نافذو قوانینو تطبیق ته ښیي.
د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه 121 شکایتونه د ولسمشرۍ د څلورو نوماندانو لخوا شوي وو. د ثبت شوو شکایتونو له ډلې 115 د ډاکټر عبدالله، څلور د اشرف غنی احمدزي، یو د داود سلطان زوی او یو بل هم د ګلاغا شیرزي لخوا نه ثبت شوي وو.
د رویټرز خبری آژانس لیکي چې د افغانستان او بهرنیو قواو په عملیاتو کې د پاکستان سرحد سره نږدې تقریبا 60 افراطیان وژل شوي دي. د افغانستان د امنیتي قواو یو چارواکي نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې نن د دوی ډیر سر عملیاتو چې د طالبانو د حقانی د ډلې خلاف وکړل. د امریکا چارواکي وایي چې واشنگتن خپل هڅې د دغه ډلې خلاف زیاتې کړې دي او غواړي چې د دې کال په اخرو کې د بهرنیو قواو له وتلو نه مخکې ډیر سخت زیانونه ورواړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د ډلې تقریبا په 300 یاغیانو او بهرنیو جنگیالیو باندې د دوشنبه په ورځ برید وشو. هغوی غوښتل چې د زیړوک په ولسوالۍ په پکتیا کې برید وکړي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقی د رویټرز خبری آژانس وویل چې د افغانستان قواوې په خپلو موازیو کې وي چې د دغه برید په برخه کې معلومات ورته ورسېدل. هغه ویل چې په سوونو یاغیانو هڅه وکړه چې د دې ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د حکومت قواوو هغوی ته غټه خساره ورواړوله. صدیقي زیاته کړه چې په دې برید کې 15 پولیسان زخمیان شول، خو د یاغیانو مړي، زخمي جنګیالي او د هغوی د وسلې پیک اپ موټر د جګړې په میدان کې پاتې شول. د ناټو په مشرتابه نړیوالو قواوو په دې پیښه تبصره ونه کړه. د فرانس پرس خبری آژانس هم د پیښې په باب لیکلی دی چې پاسوونو افراطیان چې د پاکستان له سرحد نه راوختي وو د افغانستان له امنیتي قواو سره مخامخ شول او د ناټو هوایي مرسته هم راوغوښتل شوه چې د یاخیانو په ځپلو کې مرسته وکړي. په دغه جګړه کې تقریبا 60 تنه ووژل شول.
د اورزګان پولیسو په دې ولایت کې د وسلوالو ملیشو د یو ځای قومندان حکیم شجاعي پر ضد د عملیاتو پر مهال د هغه 28 تنه ملګري نیولې دي، خو خپله شجاعي لا د پولیسو لاسته نه دی ورغلی. پر حکیم شجاعي باندې د لسګونو ځایي اوسیدونکو د وژلو، شکنجې، د هغوی د مالونو د لوټلو تور دی. د افغانستان حکومت د هغه د نیولو امر کړی دی. د کندهار د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د اورزګان د امنی قومندان جنرال ماتی ولا خان ورته ویلي دي چې د حکیم شجاعي د نیولو لپاره د غزنی او اورزګان ترمنځ سیمو کې تیره شپه عملیات شوي دي. هغه داسې وویل: د اورزګان امنیه قومندان وویل چې دوی تر اوسه پورې ځکه د شجاعي په نیولو کې پاتې راغلي دي چې هغه زیاتره وختونه د اورزګان څخه بهر د غزنی په مربوطو سیمو کې او یا هم په کابل کې اوسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو 8 ورځو کې پاکستان د دغه ولایت د دانګام او شیګل په ولسوالیو کې توغندیو تر سلو ډېرې ډزې کړې دي. د کونړ د امنیت قماندان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د شیګل په ولسوالۍ کې د توغندیو د لګېدو له امله ځنګله اور اخیستی دی او د دانګام په ولسوالۍ کې توغندي په یو کور او یو جومات باندې لګېدلې دي. هغه همداراز زیاته کړه چې د دانګام په ولسوالۍ کې د توغندیو د لګېدو له امله اور لګېدلی دی چې په لسګونو څاروي پکې له منځه تللي دي او 15 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ د امنیه قماندان جنرال عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې اړه افغان لوري د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه کمیسیون ته شکایت کړی دی.
د عفو نړیواله اداره پاکستان دې ته هڅوي چې د رسنیو لپاره د ګواښونو په باب تحقیقات وکړي، ځکه دا تورونه پرې لګول کیږي چې د پاکستان پوځي استخبارات د مطبوعاتو ازادي کمزوري کوي او خبریالانو ته د ژوند ګواښ کوي. د غسارون کې اداره په هغه رپورت کې چې د پاکستان په برخه کې نن د چهارشنبه پورې سپور کړ، لیکي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ته زیاتره د دغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې لخوا نه ګواښونه کیږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو، اسلامي افراطیانو، فرقایي او بیلتون غوښتونکو او القاعده سره تړاو لرونکو ډلو لخوا نه هم ګواښونه شامل دي. په دغه رپورت کې د حامد میر د پیښې چې په کراچۍ ښار کې وشوه یادونه شوې ده. نوموړی د جیو د تلویزیون ویاندی او د ټوپک ډز دازې پرې شوی وي او څو ځایه زخمی شوی و. د هغه ورور د دغو ډزو پړه د پوځ د استخباراتو پر اداره ورواچوله. د عفو نړیواله اداره ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې باندې تورونه لګول کیږي چې د خبریالانو په تښتولو، شکنجه کولو او وژلو کې لاس لري. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې د 2008 کال راهیسې په پاکستان کې 40 تنه خبریالان وژل شوي دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری افریقا ته د دې لپاره تللی دی چې په جنوبی سودان او مرکزی افریقا کې تشدد څنګه قرار کړي. جان کیری به اول په ادیس ابابا کې تم شي، اول ته به د حبشي، اوګاندا او کینیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د جنوبی سودان د شخړې په برخه کې بحث وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د بهرنیو چارو یو معتبر چارواکي وویل چې جان کیری به د جنوبی سودان حکومت او یاخیانو ته یو ډیر سخت پیغام ورکړي. امریکا ګواښ کړی دی چې په هغو کسانو چې په دغه شخړه کې لاس لري په هغوی باندې به مالی او د سفر کولو بندیزونه ولګي.
عراقیان د پارلمان د ټاکلو لپاره نن رای ورکوي. نن د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د امریکایي قواو له وتلو نه وروسته دا اول ځل دی چې عمومي انتخابات کیږي او له عراق نه د امریکا قواوې په 2011 کال کې وتلې وې. د رایو اچولو حوزې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرانستل شولې. عراقیان به د پارلمان د 328 چوکیو لپاره د خپل خوښې کاندیدان ته رای ورکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د دریم ځل لپاره هم هڅه کوي چې د عراق صدر اعظم شي. هغه نور عراقیان رایو اچولو ته وهڅول او په خپله هم په بغداد کې رای ورکړله.
دا یوکرین نائب جمهور رئیس وی چې په پاوزه د جګړې لپاره د بشپړې تیارسې په حال کې دی. څرنګه چې د روسیې پوځونه د دې هیواد په سرحدونو کې راټول شوي دي، نو د دې احتمال شته دی چې روسیه پرې یرغل وکړي. نائب ولسمشر الکساندر تورچینوف د وزیرانو په یوه مجلس کې نن د چهارشنبې په ورځ په کیف کې وویل چې د دې ریښتونې خطر شته دی چې روسیه د یوکرین خلاف جګړه پیل کړي. او دا هم سپورتی خبر. ټاکل شوی ده د مې میاشتې په څلورمه نیټه افغانستان د تاجکستان په دوشنبه ښار کې کوربه ټیم سره دوستانه نړیواله سیالۍ ترسره کړي. له تاجکستان نه به افغان لوبډله کویته لاړه شي، چیرته چې به مې دولسمه نیټه د قرغیزستان سره او بیا د مې په څوارلسمه نیټه د کویت سره دوستانه سیالۍ ولري. ورپسې به د مې په نولسمه نیټه مالدیو ته زی او هلته به چیلنج کپ سیالۍ کې ګډون کوي. او د دې ګټلو په صورت کې به بل کال استرالیا کې د آسیا کپ په لوبو کې برخه اخلي. لوبډلې نن د خپل فدراسیون مشر څارنوال کرام الدین کریم سره ولیدل او ورته یې د خپلو تیاریو په اړه ډاډ ورکړ. ښاغلي کریم په راتلونکي سیالیو کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې د بریاو هیله وښوده. نوموړی دغه راز له لوبغاړو سره ژمنه وکړه چې د مې میاشتې نه به د ملي لوبډلې هر لوبغاړی کافي معاش ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، په موږ کې د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي امنیت اداروي په پاکستان کې لزګونه دینی مدرسې شته چې افغان ماشومان ځانمرګ بریدونه ته هڅوي. دغه اداروي په افغانستان کې اکثریت ځانمرګ بریدونه د ماشومانو په لاس تر سره کیږي. د موضوع تفصیل به د بهر صابر پر علیګلې رپورت کې وورو.
افغانستان د ملي امنیت ادارانن په کابل پوهنتون کې وی جوړ شوی غونډه کې سرګند کړ چې په افغانستان کې نږدې اتیا پسلو کې ځانمرګ بریدونه د ماشومانو په لاس تر سره کیږي. د ملي امنیت اداروي په پاکستان کې نږدې اویا دینی مدرسې شته چې افغان ماشومان دغه سو ځانمرګ بریدونه ته هڅوي. د یاد ادارې وایان د سلام مشال وایي دغه ماشومان په داسې حالاتو کې ځانمرګ برید تر سره کوي چې د خپل کار په اړه هیڅ هم نه پويږي.
اینا نمیفهمن که ما منفجر میشیم. اکثرشان که ما خودش گپ زدیم گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما کشته میشیم. با ما گفتن تو ما را بزنن شما به جنت میرین. یکی
دوی نه پوهیږي چې بچوی لړډیرو سره چې موږ خبرې کړی وای چې موږ ته ویلي دغه توکمه وه سیده به جنت ته ورننه وځي، خو بل ډول ها کسان چې نه پوهیږي او نه هم د ځانمرګ برید لپاره تیاری لري. داسې ماشومان د بل کس په واسطه اهداف ته نږدې وړل کیږي، نو هله چې هدف ته نږدې شو دوی له لرې واټن په ریموټ کنټرول سره الوزوي.
او که وخت نږدې کې ټانک امریکا یا اردو ملي یا پولیس ملي شت اوره منفجر میسازن.
لطفا مشال وای د ماشومانو نه په ځانمرګ بریدونو کې د استفادې د مخنیوي لپاره باید په خلکو کې د عامه پوهاوی کچه لوړه شي. هغه مهال چې کورنۍ خپل ماشومان د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته لیږي، نو باید ځان خبر کړي چې اولادونه یې چیرته او څنګه تربیه کیږي. همدارنګه لطفا مشال په دې باور دي چې افغان دینی عالمان باید له دینی اړخه د طالبانو مشروعیت له منځه یوسي. د غیدره د ماشومان په لاس ځانمرګ بریدونه د افغانستان د اردو او امنیتي ځواکونو غړت دښمن بلي، زکوي د ځانمرګ په وړاندې مدافعه یو ناشونه کړ دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا هم غږ کوي چې په پاکستان کې دغه راز دینی مدرسو د بندولو لپاره مټې راون غاړي.
امیدوار هستم که حتی دوستای بین المللی ما ملل متحد شورای امنیت ملل متحد سر مدارس و جاهایی که وجه
زه هیله لرم چې زموږ نړیوال دوستان او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې موږ ورته په دې اړوند موثق اسناد ورکړي د دغه غرض بریدونو د بندول لپاره پر پاکستان فشار راوړي، ځکه دا کار هم د اسلام خلاف او هم د بشري حقوقو خلاف کار دی.
په همدې حال کې د لوی سرنوالۍ مرستیال خغلې نور جلال هم په دې باور دی چې د ماشومانو د دغه راز احساساتو د راټوکولو لپاره تشویقونکي لارې باید له منځه یوړل شي. د هغه په وینا باید لوګه او په ماشومانو کې رامنځته شوي عقدې او رواني غوټې له منځه یوړل شي.
د بیرون ساختن عقدایي چې هم اشخاص در روانشان و در افکارشان تاثیراتی را گذاشته.
د هغه رواني غټو راسپړل چې د ماشومان زرمر ګبریدون ته هڅوي د ماشومان په وړاندې د بی عدالتۍ او لمنځوړل په دغه لار کې د ټولنیزو بنسټونو عامو خلکو معارف مدني ټولنو او دینی عالمان ترمنځ د ټینګو اړیکو رامنځته کول او په پا کې باید امنیت او په پا کې باید امنیتي بنسټونه هم لازم تدابیر ونیسي څو د ماشومان په لاس د دغه راس بریدونو د ترسره کېدو مخه ونیسي.
د دغه غونډې ګډون کوونکي چې د افغانستان لپاره د عدالت بنسټ او د افغانستان د حقوقي زده کړو مرکز جوړ کړی و د اسلام له نظره هم ځانمرګ برید ناروا ګڼي او وړاندیز کوي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره باید د خلکو او دولت ترمنځ نږدې همکاري او ټینګ اړیکې رامنځته شي. له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه ترسره کیږي چې ټول دا بریدونه هغو طالبانو ته نسبت ورکول شوي چې په خیبر پختونخوا، لاهور، کوټه او د پاکستان نورو ښارونو کې شته دینی مدرسو کې روزل شوي او افغانستان ته راستول شوي دي. طالبان تل انکار کوي چې ګوندې د ماشومانو په لاس د دغه راز بریدونه ترسره کړي او پاکستان خو بیا له سره په خپله خاوره کې د دغه راز دینی مدرسو د شتون نه هم منکر دی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ولسی جرګه کې د ورداک د خلکو اساسه عبدالاحمد درانی وی په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له دغه ولایت نه څه باندې زر کورنۍ کابل ته تښتیدلې دي. خغلی دورانی امریکا غږ ته وویل چې د حکومت کمزورتیا او وسلوال طالبان پیوړی کړی دي او ورداکیانو ته ګڼې نورې ستونزې هم پیدا کړي. د ورداک ولایت چارواکي دا مانی چې د نامنیو له کابله ځینې کورونه کابل ته کډه شوي دي خو ټینګار کوي چې اوس امنیت تر پخوا ښه دی او بې ځای شوې کورنۍ بیرته خپلو کلو او بانډو ته راستنېدی شي. په دې اکله پام وکړئ د جعفر خان رپورټ ته.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د وردګ ولایت استاذ عبدالاحمد دورانی ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د ناامنۍ له کبله لږ تر لږه سوار لزره کورنۍ له دغه ولایت څخه کابل ته تښتیدلي او اوس په دغه ښار کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دغو بې ځایه شوو کورنیو کې ډیری د حکومت مامورین او د یو شمیر نادولتي ادارې کارکوونکي دي چې د ښاغلي دورانی په خبره طالبانو ورته ګواښونه کړي وو که خپلې دندې پرېنږدي وبه یې وژني. عبدالاحمد دورانی امریکا غږ ته وویل چې دغه کورنۍ تر ډیره له جغتو، سید آباد، جلریز، نرخ او د امیرداد ولسوالیو نه کابل ته تښتیدلي.
یاره تقریبا
عبدالاحمد دورانی وایي د حکومت د کمزوري حکومتوالۍ او د خلکو د ژوند د خوالي لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشتوالي وسلوال طالبان پیاوړي کړي او پر خلکو د آرام ژوند کولو کړۍ تنګه کړې ده.
اما سیمه کنترول کړه دا ما خپل کار کړه ما شخصا ما خپل کار کړه دا ولسه نه ما غوښته په تاړه د تاولت تر ترسته پالیسی نه دا ول پالات نه ول کا تشریح کړه د خلکو په دې سنگیر او د قوموتا او سویل نه دې دا را او اسلامي حکومت ته د قانون اسلامي دا چې دا صدر باندې نه لري نه ولا لري نه ول فون لري دا شای دې د دولت ضعیفی زخم.
خاغلی دورانی ویل میدان وردګو ولایت نه کوچیدلی کورنۍ په خپلو شخصي امکاناتو د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې کورونه کرایه کړي او یو شمیر نور بیا د خپلو خپلوانو او عزیزانو کره اړولې دي. امریکا غاک له یو بیزای شي سره هم خبري وکړي. دغه کس چې دا محل د افغانستان په پارلمان کې دنده لري وایي شاوخوا دوه کال وړاندې د ناامنۍ او طالبانو له ډاره له خپلې کورنۍ سره یو ځای کابل ته راغلی دی. دی وایي یوازې د دې سیمې لږ تر لږه 400 کورنۍ کابل ته کوچېدلې دي. ده د امنیتي ستونزو له کبله د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه.
ولا په منځ له نقل د ټولې ناراضي تقریبا د دوه کال کېږي چې له طالبانو له لاسه نه څه خپل کور ته وطن په دې ښه کورم په دې ښه مدرسه په ځای ټول پاتې دي چې طالبانو له لاره د دې ښه پوهه نو موږ هم د کابل کې د صحیح څه په دغه خاطر باندې چې تاسو دولت سره یا دولت کې یو وکیل سره یا پرلمان کې څه نه چې دا کم ته باید نه درته وایم مثلا
په همدې حال کې د میدان وردګ ولایت چارواکي تر یو ځایه شتنه امنی منی خو وایي چې د چهارشنبه په ورځ په یو شمیر ناامنو سیمو کې د طالبانو د شړلو لپاره له ناټو ځواکونو سره په ګډه یو لړ تازه عملیات پیل کړي دي. د والی ویان د تولا خوګیانی امریکا غږ ته ومنله چې د ناامنۍ له کبله زیات شمیر کورنۍ کابل ته تښتېدلي خو د دقیق ارقام په ګوته نه کړل.
جات شمیر وګړي چې د مرکز کې یو کابل کاروبار کوي تګ راته چې د دې مشکلات او د عمل د ځینې میدان خار یا هغه ولا سوالې څنګه مهال چې به امن وي هغه هم کابل ته دی خلي کړي لګولې دي او البته وڅیږي خوست مهال موږ په فاصله د راډیو د لارې نه په ریبانې راکړو چې موږ په هغه ډول نه د تر هغه پورې د دوی منډل دی او د هغه حتی د افغان ملي امنیت ځواکونه دي چې هغه قانوني د امنیت ډیر لمن جوړې ده. اوس مهال ډیر سیمې کې امنیت د دې ته چمتو دي کولای شي خاطر دا په خوندي ډول ژوند ته د امر خلک کوي.
خاغلی خوګیانی ویل د اوډی پر رسیدو سره د پولی له اغاړي وسلوال طالبان وردګ ته مخه کوي چې پر حکومتي او نړیوالو ځواکونو بریدنه وکړي. وردګ د کابل په شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حزب اسلامي ډله هم پکې فعاله بلل کیږي. له شک پرته چې د میدان وردګ امنیت او ناامنی پر کابل خپل منفي او مثبت تاثیرات لرلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. دا تخار په وو ول سوالیو کې د ملخانو د لمنځوړلو کمپاین پیل شو. ګلرحیم نیازمانی په اړه رپورت راکړي.
د تخار د کرنی ریاست لخوا په دشت کلا خواجه غار ینګی کلا خواجه باودین چیاب روستاق او د کلفکان ولسوالیو کې د ملخانو د لمنځوړلو کمپاین پیل شوې ده. د زراعت ریاست د نباتاتو د ساتنې او عمومي مدیر عبدالرؤف فیضی وایي چې د ولسوالیو کې د کرواندو باغونو او ورشوګانو د خوندي ساتلو په موخه د حمل لمیشتې رئیس په ملخلرونکو سیمو کې د دواشیندلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړی وایي
ما نو تیم کاری را در اینجا فرستادیم با یا موتر کرایی از طرف ریاست.
د تخار د کرنی ریاست دغه ولسوالیو ته د ملخانو د لمنځوړلو لپاره نه دوا پاشون کې دلیلی گلی چې کافی درمل او موټرونه لري او نوی تنه محلول شیندون کې هر ورځ په ملخلرونکو سیمو کې دوا شیندي.
یک پای معلول پاشی
خاغلی فیضی وایي چې دوی په هیواد کې دننه د ملخانو د لمنځوړلو لپاره پوره چمتووالی او کافی امکانات لري خو د ګاونډي هیواد تاجکستان څخه د ملخانو په وړاندې د مجادلې لپاره د کرنی وزارت مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي چې په جوزا میاشت کې د تخار د هغو ولسوالیو او سیمو کروندې باغونه او ورشوګانې چې ګاونډي هیواد تاجکستان سره په پوله پرتې دي د ملخانو تر ګواښ لاندې راځي. نوموړی وایي که د کرنې وزارت ورسره د ملخانو د لمنځوړلو لپاره مرسته ونه کړي دوی نشي کولای چې مخه یې ونیسي. هغه وایي له تاجکستان څخه د راتلونکو ملخانو د لمنځوړلو لپاره د کرنې وزارت مرستو او امکاناتو ته اړتیا لري. د خواجه باودین او دشت کلا ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د دوی پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې راهیسې پیلیږي خو د دولت لخوا د شیندل شوي دوا په نتیجه کې ملخان یو څه کم شوي دي.
ملخا مزاریک مردم هجوم آوردن زمینای پروژه است یا زمینای نوابات یا زمینای آی خانم.
ملخانو د خلکو په کروندو برید کړي د پروژې نوابات او آی خانم زمکه سره لدی چې دوا هم په کې شیندل شوي خو بیا هم لمنځن نه دي تللي خلکو ته زیات توان نه وراړولي. هغه وایي چې شاوخوا شل زره تجربه کروندې لمنځه وړي. د سیمې یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
در منطقه دشت تیاره سرخیلو جایی که بابی نه جایی که للمی زیاده
در دشت تیاره او سیدخیلو پسیمو که ملخانو للمی کروندو ورشوگانو او ونو تا زیانونه اړه ولیدی. د تخار د کرنی ریاست د بوټو د ساتنې مدیر وایي چې که گاونډي هیواد تاجکستان په خپل هیواد کې د ملخانو په وړاندې جدي مجادله وکړي دوی به له دومره ستونزو سره مخ نشي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، کندز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
چمبلی او د سفرلی ګلو ناخاندي او یو خاطه د شرشم او بل خارجي ګلو ناخاندي یو رنگلی د چمبلی د سفرلی ګلو ناخاندي او یو خاطه د شرشم او بل خارجي ګلو ناخاندي یو رنگلی د چمبلی او بل گل نا پلا سو کی او دل بری او بل گل او بل گل نا پلا سو کی ہر فاد پاور بل کی کشمالی گل نا خاندی وے ہر فاد پاور بل کی کشمالی گل نا خاندی یو فاتا تو شل شام او بل خری دی گل نا خاندی وے رم دل دی تو چم دل دس بلی گل نا خاندی یو فاتا تو شل شام خشوار اغلی او نو کال دی وخت او ورشا او بلبل خشوار اغلی نو کال دی وخت او ورشا دانم زمون وطن تی ګلالی ګلو نا خان دی وې دانم زمون وطن تی او ګلالی ګلو نا خان دی او یو پات د شل شم بل خری دی ګلو نا خان دی او رم دی دی تو چم دی دس باندې ګلو نا خان دی وې رم دی دی او چم دی
د اقلیتونو د حقوقو نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان، پاکستان او برما کې د اقلیتونو حقوق ډیر پایمال شوي دي چې په هغه کې په ډله ییزه توګه وژنې هم شامل دي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق نه دي ورکړل شوي؟ دا خبر اترو گفته شنو دنن ما خام په پروگرام کې په همدې موضوع د ملمنو سره بس کیږي. که په ټاکلې موضوع پوښتنه لري نو تاسو پوښتنه تیار کړئ او زمون همکار به تاسو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ووري.
د انتخاباتو د شکایت کمیسیون نن د انتخاباتو په تړاو د شکایتونو د چړن لپاره علني غونډه کوي. په دغه غونډه کې به 1515 شکایتونو باندې غور وشي او هغه رای چې باطل شوی دی د هغو په برخه کې به پریکړه د ورځې تر پای پورې اعلان شي. یوه نوې څیړنه څرګندوي چې د چین اقتصاد له هغه نه زیاته وده کړې ده چې مخکې اټکل شوی و. یو شمیر اقتصاد پوهان اټکل کوي چې چین به له اقتصادي پلوه له امریکا نه د یو غټ اقتصاد په توګه د کال تر اخره پورې مخکې شي. دغه اعداد او ارقام نن د چهارشنبې په ورځ په هغه رپورټ کې خپاره شوي دي چې د نړیوال اقتصادي پرتلې پروګرام پې کار کوي. د نړیوالې پرتلې پروګرام د ملګرو ملتونو یوه برخه ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پولیسو نن د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر مظاهره کوونکو باندې د اوښکو بهوونکي ګاز استعمال کړل. دغه مظاهرهچیانو غوښتل چې د عمومي انتخاباتو خلاف مظاهرې وکړي. په سرینګر کې تقریبا 1000 تنه بیلتون غوښتونکي او د هغوی مشران چې انتخاباتو سره مقاطعه اعلان کړې وه هغه یا په کورونو کې نظربند شوي دي او یا توقیف خانو ته لیږل شوي دي. سرینګر د هند دی کشمیر تر ټولو غټ ښار دی او له تیرو 15 کلونو راهیسې په کې د بغاوت فعالیتونه روان دي. د رویټر خبری آژانس لیکي چې هند له پخوا نه دا هڅه کړې وه چې کشمیر ته ډیموکراسي راولي خو هلته تشدد او بغاوت موجود دی. د یوکرین نایب جمهور رئیس وایي چې پوځ یې د جګړې لپاره د بشپړې تیارسۍ په حال کې دی. څرنګه چې د روسیې پوځونه د دې هیواد په سرحدونو کې راغونډ شوي دي نو د دې احتمال شته چې روسیه پر یوکرین یرغل وکړي. نایب ولسمشر الکساندر تورچینوف د وزیرانو په یو مجلس کې نن د چهارشنبې په ورځ په کیف کې وویل چې د دې ریښتونی خطر موجود دی چې روسیه د یوکرین خلاف جګړه پیل کاندي.
نیم ساعت خبری پروگرام البته پښتو پروگرام په همدیزې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروگرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتشونو پروگرام واورئ.